السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو
د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی قطر ته روان شو په روزګان کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي او جنوبی کوریا له تهران غوښتې دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشي کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکچی پلاوی د تک هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبرې نن وروسته له شلو ورځو وقفې په پلازمینه دوحه کې پیل شي افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو د یوناما په بیان کې چې نن خبر کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصت په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسی شي د برالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنې مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له شل ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمینه دوحه کې پیل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیر خپل دوه ملګري وشلي او 15 نورې ټپيان کړي دي د ملي اردو د درېمې پلې لوا بیان علي محمد شکارینن رسنیو ته پلي ژل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي
دو کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپيان شوي دي
دا پیښه تیره شپه درې بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وای پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې وطن سرتیری وشتل شوی او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولې په روزګان کې د اوبو دوی پروژې د سباند 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اول پروژه چې د شپلوغ باندې چطور د چنارتولو شوالی مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 په مخه د کار زمينه برابر شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابله متحده عربي اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته باید د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي
تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 28 په دوبۍ کې او د جنوري په 28 په دوبۍ کې او بیا دوی لوبې په ابوظبي کې لایرلند سره ترسره کړي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر ته خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپېده دیم تی هانکوک چی می پونم د تیلو پر ټانکر کې شل تنه عملو چې پرون د تیلو لککړتیا د تور لکبل و درول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړی نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو لاره حل کړي د دغه یوه دفاع وزارت بیا ویل دي سیمه ته د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولې شي ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیارډونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له عمله یې له ایران ګرځولې دي ورپریشتي بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولې دي د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلورمه د ټول هیواد په کچه درېمه درجه کلا بندي اعلان کړ او ویل چې نوې محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کرونا ویروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدراعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ټول شمیر 40,000 ته رسیدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړه او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خاصتي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار کړی چې باید اوربند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خپرونو ویان ده زلمه خروټې:
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړو، په دې خاطر وطن راووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولی. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډې اچار تفریح خپرونه مېروي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوهې ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړې. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړۍ غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوښ دی چې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغند خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه خپل هرکلی وویل. همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوښه
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سرسم نن د جنوري په 15 پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړې او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
خاصتي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوهې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحي علي شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وايي په دې ناسته کې د ملي مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 20 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. خاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پایته رسیدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنې مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشری حقونو کمیسون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
اوربند مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یوشمیر فعالان په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلي، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د ټلویزیوني خبرونو ویان ده او فعال زلما خروټې ده. اغلی خروټې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلما خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي حتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې ډېر پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ما ته ستونزې جوړې د دل لپاره چې ولې زه یو پښتنې انجلۍ یم او په رسنۍ کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
څومره دغه خبره ایدیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، د مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا اووه اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور او خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم تر یو حده پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي، چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسي کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخطار راځي، هر ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. هر باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هره برخه کې هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلما خروټي وا پخوا د ټلویزیونی خبرونو ویان دا چې اوس وایي د ناامنیو په خاطر له هیواد وتلې ده. دی او ګڼو نورو فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواد وزي یا له هیواد وتلې دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې و چې د رواني امنیت ګډوډي سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
ک دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
د افغانستان په خطیز کې خبریالان وایي چې ګواښونه ورته متوجه دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبریالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه او خبریالانو ته ځینې سپارښتنې کړي. دا چې څه ویل شوي دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په څلورمه نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په خطیز کې یو شمېر فعالو خبریالانو پکې برخه لرله او خپل ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې ورستیو کې خبريالانو ته غوښنه ډیر زیات دي. موږ د خپل مسولیت په اساس باندې د ننګرهار خبريالان سره راټول شولو، دوی ته د ورستی وضعیت په اړه باندې معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبريالانو اندېښنې هم شریکې کړې. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل، هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره ټولې ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوې هغې باندې زموږ دغه غږ ده چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال گلستان تمیم وویل، د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړي او دې ته ارشیوی چې دندې پرېږدي.
دغه نامنۍ او دغه وژنو د خبریالانو پر ژوند بد اغیز خندلې ده. خبریالان ارشیوی دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه ده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والی وایان عطاوله خوګیاڼی وایي، ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی، په ټول توان سره هڅه کوي چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو ټلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د نکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول، او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس به ورشو خوست ته د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې له ستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کاله وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکي روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي، وایي دا هر څه ډیر سخت و خو اوس ورسره عادت شوی او له ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي د معیاري درملنې او تداوۍ لپاره پکار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړ او روغتیایي پرسونل مسلکي شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټه غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبیبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي، خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپلې چارې سنبالوي.
خراب دی شیرش پاجل کده پرواز دغه مریض دلته هم مویسی دیږي چې موږ لاړو یا مسره لا داړو یا موږ مریض ورکتو او زما دی وسنه طاقت نه بهر وی.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کاله وړاندې د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو، خو د خپل دندې په څلوېښتمه ورځ سهار مهال دندې ته پر لاره و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او دای سخت ټپي کړ. د وای په لومړیو دوو کلونو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وې، خو د بیا بیا درملنې، منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولی شي د وکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ راتګ وکړي.
په خوښه تقریبا یو کال پورې زه د دې کابل نه وځ پخپل ارشم خپل واټ اړون ډاکټر صاحبانو نرسانو په مکرای همو بزه په بسکل کې ګرځولم. یو کال وروسته د دې جوګښم چې فقط
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایوي خو د نوموړي په اوسنی وضعیت خفه دي خو لابل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسې هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړي د دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خپل احساس مو په دې ځای کې ډیر خلک ګران دي او ډیر خلک صفتونه کوي او ډیر مهربان سړی دی. یو ځنا بلکې هر مریض دا مینه کوي او دا هغه ته کوي زحماتو پسې.
ډاکټر هاشم کا لایو خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوره روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ارمان لري. لابل خو د هغې ورځې په هیله هم دی چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپل د جمهور غوښتونکو سخت خبرګون پاره ولید. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فری بازار په دغه راپور کې
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شولې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی ترامپ د جورجیا لیات چارواکي څخه غوښتي چې دمر رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته شو. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونې د دب خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلی دی. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دی. د دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپلو ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نورو قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ بد دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په 16مه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
غزلګرنی او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پور اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنه کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی پر وی پوسټي حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وشلي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندۍ نیولې. په روزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان د والی محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عرب اماراتو ته روان شول. تمه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 20 او 23 په ابو ظبي کې لایرلند سره یو ورسنۍ لوبي وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغې نیول شوي ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانګ کونګ چیمی په نوم د تیلو پرې ټانکر کې شلتنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده او روسي خبردار چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوری د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوری له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلی حمیدی تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلی حمیدی وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي. هغه به د توکیو اولمپیک تر پیل پورې د اوو میاشتو لپاره په انفرادی ډول روزنه ترلاسه کړي. د توکیو اولمپیک د نړۍ مهمې سیالۍ دي چې ټاکل شوې فهیم انبری تر سیالۍ د مخه په متحده عربي اماراتو او روسیه کې په څو نورو سیالیو کې هم برخه واخلي. او د پاکستان کرکټ بورډ نن خپل یو شمېر لوبغاړو ته د کال د غوره کرکټرانو جایزې ورکړي. د هغه لوبغاړي دي چې د 2006 میلادي کال په اوږدو کې ښه ځلېدلي وو. محمد رضوان تازه د پاکستان ټیسټ لوبو کې لوبېدلی او د پاکستان د کال غوره ټیسټ کرکټ لوبغاړي جایزه واخیسته. د غراز فواد عالم بیا غوره کرکټر یاد شوی. هغه د نیوزیلند خلاف لومړی ټیسټ لوبه کې 102 منډې وکړې او ښه مقام یې ترلاسه کړ.
سپورت نړۍ خبرونه مو هم واوریدل. کولای شئ د سپورت خبرونه د ازادي روډیو په پاڼه کې له نورو خبرونو سره یوځای ولولئ. د پروګرام د دوی مینیمایي برخې ته راورسېدلو. لومړی به ورشو کندوز ته. یو راپور له کندوز لرو. په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي او وایي غواړي خپله سیمه له طالبانو وساتي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو هم سنبال دي. ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي چې خلک یې له طالبانو سره توپیر نشي کولی. په دې اړه راپور واورئ. تر راپور وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهراً دا وسله والی دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسله والې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کیږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کیږي که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسله واله وایي دریز د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرۍ:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب الاسوال محبوب الله سیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان به مردم برپا خستن و خواستن کی
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسله والو مشرۍ پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسله والو د خپلو سرویو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندوز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده، لکه غیر مسؤول وسله وال خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسله وال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندوز مرکز ته ننوځي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي رادیو د اونیز خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه معلولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو معلولیت دی. آیا معلول نجونې د نورو نجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکي او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول نجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسی تخنیکي زده کړو ته زیاته شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولونه په افغانستان کې له کوم لوی ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلات او ستونزې سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غږ پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر په ستونزې وویل، ځکه چې صنفیانو مې را پسې همیشه خواندل یا د لاس نشته یا د پښه نشته ته معلوله یې. خو په ډېرو ستونزو مې وویلې، خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له دولسم ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې.
فرشته وای خوانځای په ډیرو سختو شرایطو کې ویلې. هغه وای لا ټول ستونزو سره سره هیڅ کله خپل کلکه اراده نه د بایللې او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بل افغان انجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تګ کوي. د هم خوانځای په کابل کې لوستي د لوړو زده کړو او له مالی پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي:
دولت ما از خواست ما حضارتی است که هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو باندې په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځای بل ته د تګ راتګ فرصت ولري او د معلولیت احساس ونه کړي او نور وګړي پوه شي چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,80,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلی دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي:
دې وزارت شودا او معلولینو کې هیڅ نو قائل نشته دي. د دې وزارت تلار شي دا خزینه زنانه دا دومره په مشکلاتو کې مواجه شته دي. ډیره بیروبار ازدحام دي ولکه پویږي چې دا مرده خورده دا څه ده. دومره قدر او احترام نشته دي.
لبل خوا د شهیدانو او معلولینو د ادارې ویاند زیو الحق فضلی وای: اداره یوازې حقوق خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,80,000 جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټول معلولیت لرونکو وګړو ته صحي تعلیمي تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپناه او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس د نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1,000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو په هنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول انجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشټوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان په ځواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې معلولیت لري کابینیش معلولیت ولري نو دوی ته ځانګړی خونځای ده چې د نابینایانو دی او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د ناشنوایانو خونځای ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولای شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول خوانځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري. خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2,100 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي:
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زمونږ د شاګردانو چې دی 2,325 نفر شاګردان لرو چې په دې کې تقریبا 1,646 نفر ذکور دي الکان دي او 609 نفر اوناستي یا جونی دي.
همدغه راز تقریبا په دغه 2315 نفرو کې 503 نفرې نابینایان دي او په حدود 1322 نفره 1322 نفره ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال مونږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 1500 شاوخوا کې مونږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته مونږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلول ښځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څیړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړي ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکي په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا هم متاسفانه ستونزې دی. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. دا هم یو بل ستونزه ده چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دي، اول تحصیل کرده نه دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي کورنۍ. که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې لز دکړو د معلولو ښځو مخه نیول کیږي. د کار زمينه ورته نه برابره، په کورنۍ کې ورسره د نیمګړي وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړي توګه د ښځینه معلولینو په وړاندې د توپیري چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو، ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو، ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده، په مکتبو کې لږ دی، نو ځکه او اکثریت یې په کلو بندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدون کو سلام حکومت لکه چور خلق زای پا زای سر پا طلاق تاویگی نه اخوازی نه دخوا چی اصلی مقصد پای چیوی ای سره پویگی نه پا کس بار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی د خبراونی په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر 30 متر هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه
زور
وهو کنه؟ او دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
کدا سی وشینو دا بیا بل افاجیوی زکه چ بیا بو ډیر او بلاند کی
زه خو وایم چې لدی وچکالینا امغه ډیر او بخیدی
او بخی او بخیدی خو چوی وس خو دم زکه تل تر روان دی
امید دی چې بیر تر راپورته شي
مشاور صاحب ته څه وای
زه هم امیدوار یم چې بیر تر راپورته شي
نو راځي ټول په ګډه وایو چې امید دی او بر راپورته شي
امید دی
پخوا بچی میڑ لکم خزی آزار کرو نو ورته ویل بچی طلاق قوم دی خو اس چی ورته په غصه شی د موبایل نمبرای بلاکوی
بله و علیکم سلام سشه ولی خو پرون به درول تا څنګه خلاصې دل دی خزل یې ونه دې کړم دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی خازه در به وړم مم غموا دی خدای پامان بله اورم سوای دل اسونو صابون نشته ولی خو 13 ورځ می 15 چکه درول چاته دی ورکه د تا چې مور او خو راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي زه ډیره غږیږه ما سمه ده در به وړم اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی په دا بوډا توپ کې مې هم په آرامه نه پرېږدي بله څه وایې خربوزه در وړم او ښځې کدو او خربوزه څه ډول در وړم دومره توان په ما کې نشته چٹھی چٹھی مغا گیا گا کھا در اغلب صاحبو با دے پمال گا کم با خدای کھا پا جب ہم کی دے اور آر میرا غلے سڑا وال انسانی کنوی یو خربوزا با واخ لم رکوی واسی یو غک کڑے دے بلے اورم سشے واس خامونا لکم اکم خود دغا دے خربوزا اخلم نو سشے پلار دے ہم را غے زاسه غرمه ته نشم درتله دیو ملګری کړه مې ورزم زنګ را ته وهلې او چې ملمه مې او زپه مخه ده ښه بیا زنګ ونه وای
اور کاوه نن په چیرته خې او چاین کی وخرم لکورې هسم را ته مسافر خانه جوړه کړې ده
الو اورم بلای کباب بیا زنګ ونه وای
ته و درګه چې دا نومره دی بلاک نکم لتا بل رقم نخلاصېګم
وانجلی
اموره
د دې پلار موبایل د زنګ نه تیروي خدای ته خیر کی
مصروفه بوي
نه پويګم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته و هم چې یو زنګ تیسي بیا وای مصروف دی
ترکه
دا دی وخت
دا خو مې پلار بلا کړی انټرنیټي ته علاقه تر کړی دی
دا څه وای وکم اقلی
ریختیا وایم
اوس دې ما زنګ نه ورځي
نه په ډېرې فرمایشونو دې پتانکه اخرې بلاکړي
نو چې داسې ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا هغه دې واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې
بله اورم لورې مور دې څه وایې لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3